الاسد پرون وویل چې په خپل هیواد کې د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره د هر ډول مذاکرو او د هر وړاندیز هرکلی کوي.
او سمور چو صدی خبرونه تا
دا سلام پاره نیکول سره د هیواد مهمه اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو خاوري د افغانستان د پنګا چونی د ملاتړ یا ایسای دروای چې د خوراکي او ساختماني موادو له تولیدونکو سره مرستې کول شي چې د افغانستان اقتصادي وده ګړندۍ کړي. د دې ادارې مشر قربان حق جو ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال هیواد ته د څه باندې یو میلیارد ډالر په اندازه خوراکي مواد له بهر واردېږي. حال دا چې د خوراکي موادو د تولیداتو زیاتوالي ته په هیواد کې دننه ګڼې زمینې برابرې شوې دي. دغه اداره وایي که د کورنیو خوراکي موادو تولیداتو سطح لوړه شي، له دې سره به د خوراکي موادو د وارداتو اندازه کمه او کورنی اقتصاد به پیاوړی شي. په بامیان ولایت کې د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر د ادرس ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو تولیدات به په 15 غرفو کې د نندارې او خرڅلاو لپاره کېښودل شي. د ښاغلي د ادرس په وینا دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي او له جوړېدو څخه یې هدف د بامیان د خلکو د اصیل کلتور معرفي کول ګڼل شوی دی. د بغلان ولایت د ترافیک مسؤل وایي چې د دې ادارې عایدات د تېر کال په پرتله ډېر شوي دي. د دې ولایت د ترافیک مدیر سمنوال احمد شاه خوشیوال خبر اعلان ته وویل چې د روان کال په لومړیو 15 میاشت کې د دوی عواید 3 میلیونه او 100 افغانۍ ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په ورته وخت کې د بغلان د ترافیکي ادارې 2 میلیونه 800 زره افغانۍ عاید درلود. د ښاغلي خوشیوال په خبره دغه عواید د لایسنس، جواز سیر او د جرمې پارچو له اجرا کولو څخه لاسته راغلي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پوند 99 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 50 پوله او د پاکستاني کلدارې 412 افغانۍ.
له سباون کاکر څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقونو او مخکښو شوزو پروګرام ته ورسو، د افغانستان د نورستان ولایت څخه یو راپور لرو. د نورستان په یو شمېر سیمو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولې دي او سړکونه یې ویجاړ کړي. په دې اړه تفصیل به د روح الله انوري په راپور کې واورو.
د نورستان و عامه ولسوالۍ له کوردر څخه یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې شدید باران شوه او ورسره سیلابونه راوتلي چې یو شمیر کورونه، باغونه، ژرندې او کښتونه له منځه وړي دي.
تقریبا څلوې غواګانې او سره د باندې 15 کوره چارمغزونه سل پورې دغه شیان د اوبه سیلاب راغی او ډېره مشکلات وشو. تقریبا لس کسان زخمیان دي. وبونه وویسته دا کوږل صاحب یې دا د ځمکې هم خلاص شو. هغه ونې دا چارمغزونې هم څه د غواغان هم څه انسانان هم داسې زخمیان چې موږ فضل خدای شول نه شو داسې ډېر تاوان اړولی دی.
د لویدیځ نورستان له دواب ولسوالۍ هم خلک ورته شکایتونه کوي او وایي چې د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ لویه لاره سیلابونو تخریب کړي او په زیاتو ځایونو کې یې د موټرو له تګ راتګ ویستلې ده.
سیلابونو له امله موټر تګ راتګ نه شي کولی. موټر هم بند دي، خلک هم تګ راتګ نه شي کولی. دا وکړې ختم شوی دي، ختم کړي دي. هغه
د دواب ولسوالۍ نه عمومي لاره کته خوا کې چې درې ولسوالیو خلک په همدې لاره تګ راتګ کوي، واته کیلومتره تخمینی ډول سړک کلي ډول ویجاړ شوی دی. بیخي د جوړولو توان نه د عام خلکو د جوړولو د وس نه بیرون خبره ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په برګیمټال، کامدیش، واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو په وجه سیلابونه راوتلي دي چې خلک یې زیانمن کړي دي. هغه وایي دوی سره په لاس کې داسې څه نشته چې زیانمنو شوو کورنیو ته یې ورسوي او د هغوی ستونزې پرې هوارې شي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د پوره همکارۍ غوښتنه کوي.
د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د واما ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د برګمټال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان اړولی دی. بعضې کورونه ویجاړ شوي دي او بعضی ځایونو کې ویالی او د برق بندونه او جرندې د خلکو باغات بالکل ویجاړ کړي دي. د حوادثو په وړاندې د آمادګۍ ریاست تنها هغه کورونه چې کاملا ویجاړ شوي وي د هغوی سره عاجله د مرستې یو معمولي اندازه کې کومک کوي، ولی د هغه خلکو چې باغونه ورل شوي دي ویالی او دغه د دې په برخه کې مونږ خپله ولایتي اداره کوم امکانات نه لري د کومک کوونکو مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د ولایت سره لاسنیوی وکړي.
سرپرست والی وایي په زیاتو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ شوي دي چې بیا رغول د دوی له وسه وتلې خبره ده.
د دوی د نورګرام په منځ کې چې کومه لویه لاره ده، دغه لاره هم تقریبا یو 5.5 کیلومتر په اندازه باندې ویجاړه شوې ده. بعضې کارونه داسې دي چې د ولایت د وسه نه پورته دی. مونږ د فوایده امنیت په وزارت باندې غږ کوو چې په دې برخه کې مونږ سره عاجله مرسته وکړي چې هغه د لارې بیا ودانولو دپاره او د خلکو په مخ کې د خلاصون دپاره کار وکړي.
نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرني ولایتونه دي چې پکې د لږ باران سره هم سیلابونه راوځي. د سړکونو ویجاړولو تر څنګ خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان واریده چې د ماښام د وو د سهار تر وو بجو پر خبرونه لري. خو تاسو د امګړې د ازادي رادیو خبرونه تغواجست د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر پرمنځنۍ سپه 12 شپږنو یو د افم پر 3.15 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو کولی شئ په صافو وسی ډول ووري. دوستانو لکه چې تاسو هم خبر یاست په دې ورسته کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرپړې شوې دي او د غاړې کوته د افغان حکومتي چارواکو سربیره یوشمیر عام افغانانو هم خبرګونونه شودلی او په مدني حرکتونو یې لاس پورې کړی دی. د همدغو اړیکو په اړه یعنې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو هم څرګندونې کړې. مقاله لیکلي چې غټ ټکی به د اجمل تور منځ خبرو
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یوشمیر مطالب خپاره کړي دي. اطلاعات ورځپاڼې په خپل مطلب کې له پاکستان سره د ښو اړیکو په درلودلو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو یادونه کړې. خو د مطلب د لیکونکي په وینا درېغه چې پاکستان خپلو دوه ګونو لوبو ته ادامه ورکړه. د لیکوال په وینا پاکستان یوازې کار چې وی کړ یوه ژبنۍ ژمنه او لږ فشار و چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. د لیکوال په وینا ولسمشر اوس ناهیلی شوی او تر وروستیو خونړیو حملو وروسته یې د پاکستان له کړنو جدي انتقاد کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي پاکستان باید دا درک کړي چې یو ناامنه افغانستان د سیمې په ځانګړي ډول پاکستان امنیت هم له ګواښ سره مخ کولی شي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ملي غورځنګ د ګوند لخوا لیکلي چې له پاکستان سره باید ډیپلوماتیک اړیکې وځنډول شي. ورځپاڼې د ملي غورځنګ د ګوند د مرکزي شورا د رئیس عزیز الله کارګر له خولې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو لامل دی او خپل سیاست د خپلو نوکرانو په وسیله مخ ته بیایي. ورځپاڼې د ښاغلي کارګر له خولې لیکلي چې تر کومه چې د پاکستان لاس د افغانستان په چارو کې له مداخلې رالنډ نه شي زموږ خلک سولې او امن ته نه رسیږي. خو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خیبر پښتونخوا د یو وتلي سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو له خولې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به بیرته ښه شي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي شیرپاو دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د ځوانانو د ګډ کنفرانس په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا شیرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو سوله پر یو بل پورې تړلې ده او باید په ګډه ورته کار وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو دغه شان ویلي چې افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه دي، دواړه له ترهګرۍ څخه ځورېږي او باید په ګډه یې مخه ونیسي.
Thank you. دوستان اوس هم نږدې سوي و د دې خبرونې اونیزو پروګرامونو ته. لومړی به د اساسي او بشري حقونو پروګرام واورئ، وروسته د مخکښو ښځو په پروګرام کې له افغانې تکړه خبریالې نفیسې لطیفي سره خبرې سوي دي چې اورېدو ته تاسو رابولم. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا د څانګې مرستیاله میرمن مریم زرمتی ده. میرمن زرمتی که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو د کمیسیون د رامنځته کېدو اړتیا څه وه، او دا کمیسیون څه وخت او د چا لخوا رامنځته سو؟
جګړه دوهمه نړیواله جګړه او یا هم صلیبي جنګونه، په دې وخت کې یو سازمان رامنځته کېږي چې د ملل متحد سازمان ده، او دا سازمان بالاخره د دې سبب کېږي چې دوی نړیوالو نه وغواړي چې دا مسایلو ته باید خاتمه ورکړي، او یا هم پېغو جګړو کې چې انسانان له بینه ځي دا موضوعات باید یا ختم شي او یا هم کمی پیدا کړي. د دې لپاره چې دا مسایل تر یو وخته پورې د اعلامیې په سطحه باندې و، لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو اعلامیه یو اخلاقي جنبه لري او دولتونه دې ته نه سي مجبورولی چې باید حتمي هغه ترسره کړي. نو د دې لپاره وروسته لیغنه په 1993 کال کې د پاریس اعلامیه امضا کېږي، او د هغې اعلامیې یو د شرطونه ای ده د هر هغه مملکت چې یا هر هغه هیواد چې په دې اعلامیې کې امزا کوي، یو شرط پیدا شي دی په خپل هیواد کې یو نهاد په نوم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون جوړوي. ځکه کله چې دا کمیسیون د جهان په سطح باندې جوړیږي، د هغوی لپاره د ټول نړۍ نظارت کول یو ستونزمن کار ده او یا هم ناشونی کار ده، ځکه په هیوادونو کې اکثرا په خپله هیوادونه دولتونه یې ناقضین د بشري حقوقو دي، او د دې لپاره چې دوی په خپله ناقضین د بشري حقوقو دي، د دې ګزارشونو انعکاس ورکول ډېر ستونزمن کار ده. د دې لپاره چې په خپله د همدې ټولنې نه یو د انعکاس لپاره یو مرجع موجود واوسي، او یا هم یو څوک د پایست ناظر په مملکت کې واوسي، د بشري حقونو خپلواک کمیسیونونه په هیوادونو کې جوړیږي، او په هغه په اساس باندې په افغانستان کې هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ایجادیږي. اوس اصلي هدف د خلکو د حقونو نه نظارت ده، د خلکو د حقونو نه پرمختګ ده، او د غونه ملاتړ کول د اهداف. او دا کمیسیونونه په جوړېدلو سره د خلکو اصلي یا حق او حقوق په ټولنه کې شتون لري، د دې برملا کول یا هم واضح کول د نړۍ په سطحه باندې د دې کمیسیونونو اهداف ده. او بل داسې وکولی سي خلک په شکل د اشکالو د خپلو حق او حقوقو نه مستفید شي، ګټه واخلي، او دوی په اور باندې پوسي.
ډېره مننه میرمن زرمتی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اساس او موجودیت په اړه معلومات راکړي، خوښ بسو.
لکه څنګه مو ویلې، یو خو په خپله په اصولنامه د پاریس کې کله چې د افغانستان دولت دا امضا کوي، یو د شرایطو نه یې همدغه شرط سي هر هغه دولت چې دا اصولنامه امضا کوي باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس کړي. بل د اساسي قانون په 55 ماده په اساس باندې د افغانستان په افغانستان کې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون په چوکاټ کې تشکیلیږي او جوړیږي، او کله چې د قانون په اساس باندې دا ارګان یا نهاد جوړیږي، پس جوړښت یې د قانون په معیار او په اصولو باندې ولاړ ده. ځکه چې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټول هغه کارونه چې قانون په چوکاټ کې، کاغه د جزا د قانون په چوکاټ کې ده، کاغه د مدني قانون په چوکاټ کې ده، کاغه د پولیسو د قانون په چوکاټ کې ده، یعنی ټول هغه محتویات چې د یو قانون مدار ټولنې لپاره د عملي کېدو وړ دي، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هغه په اساس باندې حرکت کوي او پرمختګ کوي، او هیڅ داسې یو عمل یا کار نه ترسره کوي چې هغه د دغو نافذ قوانینو په خلاف باندې موجود اوسي. نو د دې لپاره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اساس اساس او موجودیت د پاریس اصولنامه او د اساسی قانون په اساس باندې ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. میرمن زرمتی د ورستۍ پښتنې په توګه که په دې اړه معلومات راکړئ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رامنځته کېدو څخه تر دا مهاله کوم مهم فعالیتونه دا کمیسیون ترسره کړي دي؟
لکه څنګه مو چې موږ مخکې وویل چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون جوړښت اصلي اهداف په یو ټولنه کې د خلکو د حقوقونو ملاتړ کول دي، د غونو نظارت کول دي چې خلک هغه حقوق چې په یو ټولنه کې لري هغه د دولتو لخوا نه نقض نه سي، او بل د حقونو د ملاتړ ده او د پرمختګ هدف ده. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله په شپاړسم د جوزا د یو اتیاوم کال په افغانستان کې تاسیسیږي یا جوړیږي، له هغې مخکې نه تر اوسه پورې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري، اګر چې توقعات ډېر زیات اوچت دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نه. مونږ ته موږ تاسو پوهیږي چې هر قانوني مرجع نظر د قانون د اصولو په اساس باندې خپل صلاحیتونه لري چې دغه په اساس باندې دوی کار وکړي. لکه کمیسیون چې مسؤلیت یې دا ده چې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړي، یغه ته پوهاوی ورکړي، د حقوقو په باره کې د دوی د حق حقوقو په باره کې د خلکو د حقونو ملاتړ وکړي، پیغه جوړ کړي چې د دوی حقوق نقص کیږي یا دوی سره ستونزې سره مخامخ کیږي، پیغه جوړ کړي دوی سره ملاتړ وکړي، او پیغه جوړ کړي چې دوی له دولت سره په ستونزو مواجه دي، له دوی سره د حقونو په باره کې مرسته وکړي. له هغه جملې نه بعض ارقام موږ لرو، لکه تقریبا په دې دیارلسو کالو کې نیم میلیون انسانان چې پیغه کې د ټولنې بیلابیلې کټګوري شاملېږي، لکه استادان، پولیس، محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ډاکتران، نرسان، عادي د ټولنې عادي وګړي، دا ټول تقریبا دوی ته سیمینارونه دایر سوي دي، د آګاهي جلسې دایر سوي دي، او دوی توانېدلي دي په دې باندې چې له خپلو حق حقوقو نه تر یوې اندازې پورې خبرتیا ترلاسه کړي. بل تقریبا دیر زره هغه د تاوتریخوالي قضیې دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په څوارلسو دفترونو کې ثبت شوي دي په دغه موده کې، او له دغو تاوتریخوالو قضایو سره تر څارنوالي، تر محاکمو ورسره مرسته سوې ده یا حمایت سوې ده. په ځینو اوقاتو کې دوی ته مدافع وکیلان نیول شوي دي، په ځینو مواقعو کې د دې لپاره دادخواهي شوې ده، په محاکمو کې د څارنوالانو سره خبرې شوې دي. یعنی د قضیې اکثرا په قانوني مسیر کې رای شوې دي، تر هغه په خپل قانوني مسیر ترلاسه کړي، او د دې قضایو اکثریت قضایي د کورنۍ شخړې دي چې اکثرا د خبرو اترو په لار یا د مینجګري په طریقه باندې حل او فصل شوې دي. تقریبا شپاړه زره وارې د مابسونو نه او د زندانونو نه کتنه سوې ده. سپېغه کې پنځه زره شپږ سوه هغه کسان چې په غیر قانوني توګه باندې په مابس کې ول یا آزادي سلب سوې ده. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نه ستړي کېدونکې مبارزې او د ملاتړ په وجه باندې دوی له دغه حبس نه وتلي دي او خپل عادي ژوند ته یې دوام ورکړی ده. تقریبا وو بزره هغه قضیې دي چې د نظارت او بررسي بخش ته راغلي دي، او د بشري حقونو د نقص په مورد کې یې خپل شکایتونه درج کړي دي او هغه ته رسیدګي سوې ده. تقریبا څلور میلیونه مجلې، نور آموزشی جزوی او دا مسائل چاپ سوی دی سی محتوا یا پیغه کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنه د انسانانو حق او حقوق یا نور حق حقوقی مسائل پکې درج لیکل سوی دی او خلکو ته پلس او لاس کې ورکړل سوی دی. تقریبا شپېته تحقیق په کمیسیون کې ترسره سوی دی چې په بیلابیلو مسایلو باندې او هغه ټولنې ته ورکړل سوی دی یا خلکو د دې توانېدلې دي چې له هغه نه استفاده وکړي او د کمیسیون په انټرنیټي سایت کې هم دا شتون لري. تقریبا دو نوي دستجمې یا قبرونه یا ګورونه چې د جګړې له وخته باقي پاتې ول ده د کمیسیون له خوا چې کشف شوي یا پیدا شوي دي چې باقي دې ته د رسیدګۍ یا د رسیدلو یا د قانوني مسایلو بررسی په دولت پورې اړه لري چې دولت څنګه کولی شي چې دې مسایلو ته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تقریبا په دې دیارلسو کالو کې دا موضوعات یا دا مسایل ترسره کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه.
مخکخي خزي
احمد شیبریم هر کله موکوم دا اونې په خبرونه کې نفیسه لطیفی را سره ده. دا خبریاله و خو اوس په کور ناسته ده. یو شخص چې و موده یې له کوره بهر کار کړی وي او اوس په کور وي څه احساس کوي؟ نفیسه جانې تقریبا 9 کاله مو له کوره بهر کار کړی دی د خبریالې په صفت باندې. له نارینه و سره په افغان ټولنه کې کار کول سخت نه دی؟
پس نه ډېره وخت چې موږ شې دی منتظر دی اس یو پروګرام چې موږ ته زره حال ټول ته بیان کړي چې پس نه ډېره وخت ایله چې موږ وکولای شو چې دغه یو څه سره مخته شي. به څه ما وکاله په سټه یو ویان دي کار کوي په رادیو کې. نو زما پر دې په نن ټولنه کې یو څه مشکلات د دې له اساس چې شته خصوصا په پښتني امریت کې چې څه دې باندې کار کوي او ته په اساس دې سره کې کول کېږي. دې فکر کوي چې دې دغه جامي خلک نه دي یا دا خره په سر ګوته کې تفسیر دي. مګر مبارک زما پیغام او پیغام همیشه ټول څه سره دی چې تر هغه چې کولای ستري او زه په خپل بلات یو مشکل سره مخ ومه چې په دین سره سره مخم چې دین کسانو به زه په تلویزیون کې ولیدلم او یا به زما نوم زما په فیصله تخلص او اوري دی د دې به د څه اکرمان شوی چې ګویا تاسو نه پیژنو درمه چې زما په نظر دا ډیره غلطه ده. ډیر مشکلات سره موږ مخ وو. مګر ما په ډیر افتخار سره ما د خپل مسلک سره علاقه مندي درلوده او په دې منظور چې په دې جامعه کې ډیر سختې موږ ته خلک تیرې کړي.
یعنی ستاسو مطلب دا ده چې په ټولنه کې ستونزې شته خو د کار په چوکاټ کې او په چاپیریال کې مشکلات نشته لکه ځینې کسان چې له بهر ورته ګوري؟
ونه فکر کوم چې مشکلات شته خو موږ مبارزې ته سخت ضرورت شته. هر څوک خپل خپل مسلک خپل کار کې سکه اکثر دی په خپل دفتري ته په اصطلاح توقف نه کی ته معلم دی شو ان کې دی هغه باید خپل معلمي په سم توګه سره بوزي. یعنی مشکلات ته حد فاصله په فرض سره کې سره دا می شاده وایم ما کوم اصلا د ژوند مو شاره نه لرو زه فنان به د می شه مخته درته زه خلاصه به مشکل څه ده؟ مشکل په سر غوړه فقط شاته کړو او وایي چې نه اصلا زه معلم یم زه معلمي نه کوم زه نه تاقیم زه نه تاقی نه کوم زه انجینیر یم زه نه شم کولی چې یو مهندس اوسم. دا خلاصه ده زما په نظر اصلا همیشه وایم چې هر کار باید په هغه شکل مخته ولاړ شي خصوصا په افغاني جامعه کې چې دوی موږ ته سپاس پاتې د نورو هیوادو ته چاره پرمختللی دي.
ځینې کسان په ځانګړې توګه ځینې مېرمنې داسې استدلال کوي چې کورنۍ دوی ته وایي څه اوس شرایط مساعد نه دي تاسو صبر وکړئ په راتلونکي کې به مساعد شي. تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
اوس نه فساد خلک د دې کار مخالفت وایي چې شرایط خراب دي وضعیت خراب دی. ما فکر نه کوم لکه مخکې چې نویل ما فکر نه کوم چې دا به دې به څو ګرځي چې موږ شاته قدم کېږو او د دې مبارزې ته چا ته ورسو. پس څنګه ستاسو مرهم باید موږ دا مسلې ته باید جدي هغه ته تفهیم کوو واقعاً جام دغه څه نه ده ځان په دې شکل نه شي کېدلی باید مبارزه وکړو باید درس وایو باید کار وکړو
نفسجانې که ستاسو ژوند ته راشو اوس چې په کور ناست یې زړه دې نه کېږدي چې بهر مو کار کولی نو څه شی د دې باید شوي دي چې ستاسو د کار خنډ شي
یو مور د دې تر څنګ چې د باندې مسؤلیتونه فیصله هم لري په کور کې چې لري د باندې هم لري نو بنان هغه تر یو قسمته ما وکولی شو خپل د مسلک لري چې ما فاصله ده شکه د دې د خپل مسلک ما وغني مخته تر یو قسمته دی ولې دی نو د دې تر څنګ ما وغوښتل چې فقط څو محدود کلونه هغه مسلیت هغه مورنۍ مسلیت چې زه لرم خپل د اولادو دپاره هغه پر ځای که ما تر یو ترهاتو دوی ورسوم د اقل یو مکتب و یو کودکستان یو ځای ته ورسوم نو د هغه وروسته زه بالکل بیا هم دا تصمیم لرم چې بېرته خپل وظیفې ته خپل کار ته او خپل مسلک ته ورسېږم
په پرمختللو هیوادونو کې نفیسه جانې کومې میرمنې چې ماشومان لري له ماشومانو سره بیا هم دوی کار کوي او خپل ماشومان هم مکتب ته رسوي حتی په اروپایي هیوادونو کې خو یو میرمن مکلفه ده چې خپل زوی له لاسه نیولی تر مکتب پورې هم ورسوي ښوونځي ته ورسوي معلمې ته وسپارې او بیرته کور ته راسي او بیا خپل کار ته هم ولاړه سي څه فکر کوي آیا په افغانستان کې دغسې ممکنه نه ده چې یو میرمن له کوچنیانو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي
زه فقط خپل په قسمت کې تاسو ته خبرې کوم یعنې په افغانستان کې هر ښځه ما داسې ښځې هم پېژنم چې هر په مجربې چې کوم رفات چې دی ټول منظم کارونه د کورني مکتبو داسې چې دې مسلمتونه دي خپل اولادونه ته کودکستان ته همهغلته کښېني معلمې ته یې وایي او استادې ته ژوندکې ته یې وایي چې تاسې پوهېږئ او زما اولاد نور په منډه په طرف د دفتر منډې وي او ځان رسوي هغه ماسایې ته چې باید زه کار وکړم د یو ښوونکی مثلا نو اوس څه فکر کوم چې په افغانستان کې عین شکل په اروپایي ټولنه کې چې دی همداسې ښځې شته همداسې ښځې بېحده ډېرې شته چې هغه به هر کال کې همدغه په کور کې خپل مسؤلیتونه مخته بیایي
تاسو یوې افغانې ته چې تر اوسه کورنۍ نه لري یعنې واده یې نه وي کړی او کار کوي څه مشوره ورکولی شئ چې څه وکړي څو له کوره بهر خپل کار ته بیا هم دوام ورکړي او د کور کهول کارونو ته هم ورسیږي
هرشته وکیل باید دغه توان ویدي پیدا کړي چې هم د باندې او هم دننه دغه څه مسؤلیتونه لري خصوصا هره ښځې چې کورنۍ نه وي فیصله ایجاد کړي یا واده نه کړي هغه ته خو ډېر زیات بهنینه مسایته ده ځکه ډېر کورنۍ مسؤلیت سره یې په غاړه کې نهوي هغوی ډېر ساده کولی شي چې هم د کور کار تنظیم کړي او دغه یو غټ مسؤلیت چې د ټولنې په مقابل کې لري هغه هم ترسره کړي زما په نظر دا ډېر به غټ
نفسه جان مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه واخیسته
ازادي راډیو لوونه تر وو